سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: ولسمشر غنی وایي د امنیت د ټینګښت لومړیتوب به هغو ولایتونو ته ورکړل شي چې د اقتصادي فعالیتونو له پلوه مهم دي. مخکینی ولسمشر حامد کرزی د سولې هڅو ته هیله من دی.
دا حالت تیریدونکی دی. جګړه د پردیو د دې پردی جګړې څخه د وتلو لار او ورورولي او سوله ده.
طالبانو په افغانستان کې د ترکیې د پوځي حضور د دوام طرح رد کړی ده. د غزنی او پکتیکا لویه لاره له څلورو کلونو وروسته خلاصه شوه.
دا لاره خلاصه ده او موږ له غزنی نه تر پکتیکا پورې په همدې پاک سړک باندې تګ راتګ کوو.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا ضد واکسین دریم دوز ته اړتیا نشته.
شته معلوماتو او ډیټا ته په کتو اوس وخت د دې اړتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتي شاټ ورکړو.
نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
د افغانستان دولت نوی امنیتی طرح جوړه کړې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې ملکی تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړه او په عراق کې د اورلګیدو په پیښه کې شپږ شپېته تنه مړه شوي، تر سلو ډېر ټپیان شوي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر د یوې نوي امنیتي دفاعي طرحې د جوړېدو خبر ورکړ. اشرف غني نن په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره د غونډې پر مهال وویل د دریو میاشتو په ترڅ کې به د هغو تهدیدونو مخه ونیول شي چې مهمو اقتصادي بندرونو او د ولایتونو مرکزونو ته متوجه دي. جمهور رئیس غني چې نن سهار د یوه جګپوړي پلاوي په مشرۍ له کابله مزار شریف ته لاړ، دا خبر هم وکړه چې افغان هوایي ځواک د پیاوړي کېدو په حال کې دی او په لنډ وخت کې به امریکا په لسګونو بلک هاک هلیکوپتر افغانستان ته وسپاري. په مزار شریف کې نننۍ غونډه د بلخ ولایت په مقام کې جوړه شوه چې پکې امنیتي مسؤلینو د بلخ او ګاونډیو هیوادو ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. اروپایي ټولنې په افغانستان کې ملکی تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتي تګلارې مشر جوزف بورل په بروکسل کې د دوشنبې پورس د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته وویل چې په لومړي فصل کې ملکی تلفات د روان کال 30% په سلو کې په افغانستان کې زیات شوي دي. ښاغلی بورل زیاته کړه چې په دې هڅو کې یو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ کولای شو. دی وایي د افغانستان وضعیت به که هلته د لویدیز پوځیان پاتې شي یا ترې وځي بل ډول وي، خو دا د امریکا پرېکړه ده چې د لویدیز نورو هیوادو تعقیب کړه او موږ دې ته ګورو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ د خپلو پوځیانو له حضور پرته کولی شو. دا هغه څه دي چې زه به د اونۍ په پای کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په تاشکند کې خبرې پرې وکړم. په بروکسل کې پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وشوې. د شانګهای د همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
صحبت روی
په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله لتراګری او تندلاری سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري د افغانستان اوسنۍ وضع او د سیمې په سوکالۍ باندې پر اغیز او بحث د دغه سفر هدفونه دي.
از اهداف عمدی از سفر است.
د تاجکستان پلازمېن د دوشنبه شهر داسې وخت د شانګهای سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس پلې د ناستې کوربه دی چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د 20,000 سرتېرو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان کرانو منجان ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شا تمبولی. وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغلته د هوایي ځواک په ملتیا د امنیتي ځواکونو او پاڅونوالو په عملیاتو کې 20 طالبان وژل شوي او 14 ټپیان شوي دي. دفاع وزارت په کرانو منجان کې د طالبانو د برید څرنګوالی نه دی مشخص کړی. طالبانو دوی ته د 8 تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د عراق دولتي اژانس خبر ورکوي چې په دغه هیواد کې د کووید 19 د درملنې لپاره په یو روغتون کې د اورلګیدو له امله د وژل شویو شمېر 65 ته لوړ شو. روغتیایي چارواکي وایي چې په جنوبي شهر ناصریه کې د کووید 19 ناروغۍ په څانګه کې دا اور احتمالا د اکسیجن د ډبې د چاودنې له امله پرون ولګېد چې د دې پیښې له کبله تر سلو ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. ناصریه شهر د پلازمېنې بغداد په جنوب کې نږدې 315 کیلومتره لرې پروت دی. روغتیایي چارواکي وایي چې اور کنټرول شوی او تحقیقات پیل شوي دي. د عراق د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې صدر اعظم مصطفی کاظمي له وزیرانو سره بیړنۍ غونډه وکړه او د روغتیا، مدني دفاع او د کووید 19 د څانګې د مسؤولانو د نیولو امر یې ورکړ. په روسیه کې په تیرو 24 ساعتونو کې 780 تنه د کورونا وبا له امله مړه شوي دي. د کورونا وبا له پیله تر اوسه دا په دې هیواد کې په یوه ورځ او شپه کې تر ټولو لوړ تلفات دي. د روسیې د کورونا پر ضد د مرکز په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې په دغه هیواد کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې 4202 تنه په کورونا اخته شوي دي. له دې سره په روسیه کې په کورونا ویروس تر ټولو اخته کسانو شمیر 5,000,000 ته ورسید او د دې وبا له امله د ټولو قربانیانو شمیر 1,40,420 ته لوړ شو. پروسه کې تر اوسه یوازې 15 پسلو کې خلکو ته د کورونا واکسین ورکړل شوی دی. چارواکو نن خبر ورکړ چې د چین په ختیځ کې په وینجینګ ښار کې د یو هوټل د نړیدو له امله لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي او 9 تنه نور تري تم دي. دا ښار د شانګهای لویدیځ څخه نږدې 100 کیلومتره لرې پروت دی. په وینجینګ کې حکومت ویلي چې تر اوسه 14 تنه ژغورل شوي دي. د دې پېښې علت تر اوسه معلوم نه دی او تحقیقات روان دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو رسره وسیدې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او تاسو پام د خبرونه د لومړي راپور اوریدو تر ګرځوم. ولسمشر اشرف غنی نن بلخ ولایت ته د سفر پر مهال امنیتي چارواکو سره په غونډه کې ویل چې د راتلونکو پوځي عملیاتو تمرکز به تر ډیره پر هغو سیمو وي چې اقتصادي اهمیت لري. ښاغلی غنی پر روانو دریو میاشتو کې په امنیتي برخه کې د پراخو لاسته راوړنو اټکل وکړ. د ښاغلی غنی د څرګندونو نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال له سیمې راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بلخ ولایت کې ویل چې د طالب املا به ورماته کړي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن په بلخ ولایت کې لا یو شمیر خبریالانو او مدني فعالانو سره په کتنه کې بیان کړي. د ویل چې د لویو ښارونو او مهمو تجارتي بندرونو تصفیه لپاره یو امنیتي او دفاعي طرح هم جوړ کړي ده. ښاغلی ولسمشر وویل چې د طرح د مخې به اولویت بندي ترسره شي او د هغه له مخې به د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد عملیات هم وشي. ښاغلی اشرف غنی د هم وویل چې په پلان کې ده دا طرح به په دریو میاشتو کې په بشپړ ډول عملي او د تهدید کچه به د ولایتونو له مرکزونو څخه او له سوداګریزو ښارګوټو نه لریو پرتو سیمو ته په شاوتن بول شي. د همداراز وویل چې د ملي اردو د کمانډو د بسیج او انسجام کاری هم پیل کړی تر څو له دغه ځواکونو څخه یوازې د دښمن د ځپلو په مقصد په عملیاتو کې کار واخیستل شي. او زیاته کړه چې د هوایي ځواکونو او اویا ځانګړي قطع څخه به هم له دې پس په یوه واحد تشکیل کې کار واخیستل شي او د طالبانو د ځپلو ماموریت به د دوی په غاړه وي. هغه د هم وویل چې تر دې پخوا له هوایي جنگي امکاناتو څخه 40% د لوژستیک او یاشي رسونې په برخه کې کار اخیستل کېده خو اوس برنامه بدله شوې او د دغه ځواکونو څخه به د دښمن د ځپلو په مقصد په بشپړ ډول کار اخیستل کېږي. ولسمشر غنی دا هم ویلي چې امریکا په پلان کې لري ډېر ژر لسګونه جنگي بلک هاک تیارې چې شمیره یې 150 ته نږدې ده افغان هوایي ځواک ته وسپاري. ولسمشر غنی د ولسی بسیج یا ولسی پاسون د ځواکونو فعالیت نامعصره وګاڼه او وی ویل چې دغه ځواکونه تر څو چې پراتلونکو کې سرخوګۍ جوړ نکړي باید د ملي اردو او ملي پولیسو په چوکاټ کې مسله کړای شي.
په مزار شریف کې د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې. د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزای وایي چې په نږدې راتلونکو کې وضعیت بدلیدونکی دی. ښاغلی کرزی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې د سولې هڅو ته خوشبیني څرګنده کړه او وی ویل چې ډیر ژر به د سولې جدي خبرې پیل شي. ښاغلی کرزی پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د جګړې پر ځای د خبرو میس تکینی په دې اړه نور حل په دې راپور کې.
د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی روانو حالاتو ته خوشبین دی. هغه د سه شنبه په ورځ په کابل کې د بیخبری ناست پر مهال خبري اعلان ته وویل روان حالات بدلیدونکي دي او د سولې خبري به ډیر ژر په جدي ډول پیل شي.
دا حالت تیریدونکی دی. جګړه د پردیو د دې پردی جګړې څخه د وتلو لار ورولي او سوله ده. موږ سولې ته رسیږو. تاسو به ډیر ژر د سولې د جدي خبرو د بیا پر شاهدان اوسئ او د سولې خواته به ولاړ شئ.
ښاغلی کرزیوی په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه خبره ده چې ګنې نظام به سقوط کوي او یا هم د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې به له منځه ځي، خو په خبره یې په دې اړه اندېښنه نه ده پکار. د هغه په باور روان حالات به ډیر ژر بدلون ومومي او له ټولو افغانانو یې د وضعیت په تړاو د حوصلې غوښتنه وکړه. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشارې سره وویل هغه ژمنه چې امریکا له افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې کړې وه پوره یې نه کړه. خو د امریکا متحدو ایالتونو په وار وار دا ویلي چې له افغانستان سره به خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکوي او په دغه هیواد کې به ډیپلوماتیک حضور ولري. تازه د افغان سولې لپاره د هغه هیواد ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې له مرکزي پلاو سره کتلي. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي په روانو حساسو شرایطو کې د جګړې په دواړو خواوو د سولې غږ وکړ.
په طالبانو غږ کوم. هغه څه چې په دې شل کلونو کې جوړ شوي د افغانانو دي، د بهرنیانونو دي، مه یې ورانوئ. او په افغان حکومت غږ کوم چې د سولې په اړه د ترلاسه شویو فرصتونو څخه ګټه پورته کړه، مه یې ضایع کوه. هڅه وکړه او ژر د خبرو او سولې له لارې د یوه ملي حکومت جوړولو ته ځان ورسوه.
ښاغلي کرزي د طالبانو له لورې په دې وروستیو کې د ولسوالیو سقوط ته په اشارې سره هم وویل طالبان د ولسوالۍ په سقوط سره هیڅ هم نشي ترلاسه کولی. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې وایي چې دوی له پیله د سولې لار غوره کړې ده. ښاغلی مجاهد وایي د شپاړسو میاشتو په تیریدو سره د سولې مخالف اړخ یعنی افغان حکومت فرصت له لاسه ورکوي او نه غواړي چې د سولې لپاره پرمختګ رامنځته شي. افغان حکومت بیا تل د سولې په پروسه کې د پڅ عمل پړه پر طالبانو اچوي او د خپلې ژمنتیا خبره کوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکزي پلاو سره کتلې دي. دواړه لوري وایي چې په دې لیدنه کې د سولې د خبرو پر چټکېدو اغېزمنتوب او یو سیاسي حل ته پر رسیدو خبرې شوې دي. خو بلخوا طالبانو په یو نوې اعلامیه کې په افغانستان کې د ترکیې د پوځي ځواکونو د ماموریت د دوام په اړه د ګواښ ژبه کارولې او ویلې دي چې د دې پریکړې پر ضد به ودرېږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
زلمی خلیلزاد چې دوه ورځې وړاندې د سیمې په سفر راوتلی دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه له بېلابېلو لوریو سره خبرې کړې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکزي پلاوی وایي دواړو لوریو له خلیلزاد سره کتلې دي. په دې لیدنو کې پر نورو موضوعاتو سربیره هر څه ژر د شخړې په سیاسي حل بحث شوی او د خوای د سولې خبرو په چټکېدو او اغېزمنتوب هم خبرې اترې شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل زلمی خلیلزاد سره لیدنه کې راتلونکي کې د سولې مذاکراتو د پرمخ وړلو پر څرنګوالي هم خبرې وشوې. د زیاته کړه چې د افغانستان پر وضعیت هم پوره بحث شوی خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. زلمی خلیلزاد داسې مهال دوحه کې له افغان او طالب پلاوی سره ګوري چې افغانستان کې تاوتریخوالی په چټکۍ روان دی او د کمیدو هیڅ څرک یې نه لیدل کېږي. طالبان هر ورځ په ولسوالیو او خالونو بریدونه کوي او افغان حکومت هم د مقابل برید خبره او د ډلې ته د درنې مرګ ژوبې اړولو ادعا کوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو وایي دوی په تلپاتې ډول د تاوتریخوالي د پای غوښتونکي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې قطر ته د زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره وویل هغه د تاوتریخوالي د کمیدو او سیاسي حل ته د رسیدو لپاره د متحده ایالاتو پیغام رسولی دی.
استازی خلیلزاد هلته دی. هغه به له دواړو لورو وغواړي چې جدي خبرې اترې پیل کړي، څو وتوانېږي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یو سیاسي تګلاره جوړه کړي چې د یوې عادلانه او تلپاتې هوکړې سبب شي. دواړه برخې زموږ لپاره ډېرې مهمې دي. که یوه هوکړه عادلانه نه وي دوام نشي کولی او دا د یو اصل په توګه زموږ د ټولو لپاره یو لارښود دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان طالبان تورنوي چې تاوتریخوالی کوي، خو دا هم وایي چې نړۍ به په افغانستان کې د زور حکومت ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا یوه تازه اعلامیه کوي چې نن یې خپره کړې په افغانستان کې د ترکي ځواکونو د احتمالي پاتې کېدو په اړه د ګواښ ژبه کارولې. په دې اعلامیه کې راغلي په افغانستان کې د ترکي عسکرو د پاتې کېدو پرېکړه ناسنجیده اقدام دی او دوی یغن دي. خو طالبان دا ګواښ هم کوي چې د ترکیې د دې پرېکړې پر ضد به هغه ډول وجنګېږي لکه شل کاله چې د بهرنیو عسکرو پر وړاندې ودرېدل. طالبان په ښکاره دا اعلامیه وروسته تر دې خپروي چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت ساتنې په اړه له امریکا او ناټو سره هوکړې ته رسیدلی دی. ترکیه به د دې پریکړې پر بنسټ افغانستان ته ډرون الوتکې پوځي پرسونل او نور امکانات رالیږي خو مالي او لوجستیکي ملاتړ به امریکا او ناټو کوي. افغان حکومت لا لوړاندې د دې کار هرکلی کړی خو دای هم ویلي چې ځواکونه یې د خپلې خاورې او خلکو د امنیت ساتنې لپاره چمتو دي.
تکل شوی چې نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د افغانستان پر امنیت باندې بحث وشي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون وکړي.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو کې د شانګهای همکارۍ سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې د څلورمې ناستې کوربه ده. د افغان حکومت استازو هم په دې ناسته کې ګډون کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حامد تهذیب نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون او د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه به پکې خبرې وکړي.
تاکل شوی نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د شانګهای همکاروي سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې په څلورمه ناسته کې د ګډون په هدف تاجکستان ته سفر وکړي. په شانګهای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب له افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري د هیواد اوسنۍ امنیتي وضعیت او د دغه حالاتو اغیز پر امنیتي او پراختیایي بحث کول د دغه سفر اصلي هدفونه دي.
په دې ناسته کې به د سیمې اتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د اجنډا پر بنسټ به نن سه شنبه د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له میلمنو سره دوه اړخیزه ناستې ولري. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار داسې مهال د شانګهای همکارۍ سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې د ناستې کوربه توب کوي چې د دغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان تازه د افغانستان په شمال کې د وروستیو جګړو له امله د ګواښونو د کنټرول لپاره له افغانستان سره د پولي په اوګدو کې د شل زرو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امر کړی دی. د شانګهای همکارۍ سازمان یا شانګهای تړون یو اقتصادي او امنیتي تړون دی. د جوړیدو تړون یې د 2001 کال د جون میاشتې په 15مه نیټه د چین، قزاقستان، قرغیزستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د چین په شانګهای ښار کې اعلان شو. دغه سازمان د جوړیدو په لومړیو کې شپږ غړي هیوادونه درلودل خو اوس شمیر اتو ته زیات شوی دی او د دې ترڅنګ څلور کتونکو هیوادونه همدارنګ شپږ ملګری هیوادونه هم لري. افغانستان د دغه سازمان لکتونکو غړو څخه دی. بلخوا د نړیوالو چارو یو شمیر افغان پوهان وایي که څه هم دا شان نړیوالو ناستو په تیر کې د افغانستان لپاره کومه ځانګړې ګټه نه درلوده خو که افغان حکومت اوسنیو شرایطو ته په کتو یو پیاوړې بهرنۍ تګلاره دغې ناستې ته وړاندې کړي کېدای شي د سولې له پروسې سره د ملاتړ په برخه کې مرسته وکړي. له دې ډلې په امریکا کې د افغانستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ مشر او د نړیوالو چارو پوه یاسر احمدزی ازادي راډیو ته وویل
تر ډیره بریده د افغانستان په سولې باندې کوم مستقیم اغیز نشي درلودلی، اما تر یو کچې پورې په دې خاطر درلودلی شي ځکه د شانګهای غړي هیوادونه په نحوي یا په مستقیم ډول او یا هم غیر مستقیم ډول د افغانستان سولې پورې ځان تړلی بولي، که هغه د اقتصادي اړخه وي او که د سیاسي اړخه. نو په دې خاطر که چېرته زموږ بهرنۍ پالیسي په دې کې ښه وځلیږي او ښه دادخواهي وشو کولی تر یو کچه پورې کولی شو د دغه هیوادونو هغه جلب و توجه د افغانستان سولې ته واړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او ملګری پلاوی داسې مهال د شانګهای همکارۍ سازمان کې د تماس ډلې په ناسته کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه بحث کوي چې په دې وروستیو کې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی دی او ګڼ شمېر ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي دي.
د غزنی او پکتیکا ترمنځ لوی لاره له پرله پسې څلورو کلونو بندېدو وروسته خلاصه شوه. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دغه پوخ سړک د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلی و خو خلکو ته یې په کلیو او خامو لارو د تګ راتګ اجازه ورکړې وه.
د سیمې خلک وایي وسلوالو طالبانو د غزنی پکتیکا ترمنځ غځېدلی سړک له څلورو کلو بندېدو وروسته خلاص کړ. دوی وایي اوس د خامه لارو پر ځای پر پاخه سړک تګ راتګ کوي. دغه سړک څلور کاله وړاندې وسلوالو طالبانو له هغه وروسته د هر ډول تګ راتګ په مخ وتاړه چې د غزنی اندړو ولسوالۍ مرکز میرای ونیوه، خو د سیمې او دواړو ولایتونو ولسي خلکو ته یې په کلیو او خامه لارو د تګ راتګ اجازه ورکړې وه. د غزنی اندړو ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې پر دغې لارې له خلاصون وروسته خپل کلي ته تللی وایي خوښ دی چې دغه لاره خلاصه سوه او دوی ورباندې تګ راتګ کوي. د ده په خبره د ساعتونو هغه سفر یې رالنډ سوی چې په خاورو او دوړو کې به یې مزل کاوه.
درباری حمیدی یم، د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی. زیاتره ساحه یې د اندړو په سیمه کې بنده وه. له نیکه مرغه دا لاره خلاصه ده او موږ له غزنی نه تر پکتیکا پورې په همدې پاخه سړک باندې تګ راتګ کوو.
د دغه سړک ډیرای برخه یې کنډې کپرې او د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د وسلوالو طالبانو ماینونو خرابه کړې ده، خو د دې تر څنګ د سیمې خلک وایي د دغه سړک ډیرای برخه ډامبر وسلوالو طالبانو وخت په وخت پر ټراکټرونو اړولی هم دی. عبدالله هم د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې کلي اوسیدونکی دی. دی وایي څلور کاله یې د څلوېښتو دقیقو لاره په دوو ساعتونو کې وهله، خوله به یې له خاورو او دوړو ډکه وه، ستړی ستومانه به و، خو اوس خوشحاله دی چې له څلورو کالو وروسته خپل کور ته په پاخه ډامبر ستنېږي.
خلک د غزنی د پکتیکا سړک ته سمست مسافرو په مخلص سوی د ډیر خوشاله دي. د دې لارې په څنګ باندې بله لار باندې به خلکو تګ راتګ کول. غزنی پکتیکا ته هغه لاره ډېره مشکله لرل، نو د هغې پرتله دا لاره ډېره ښه ده او خلک ډېر ورته لیواله دي.
سیمه ایزو چارواکو او وسلوالو طالبانو د دغه سړک د خلاصون په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری ځله افغان امنیتي ځواکونو د دغې لارې د خلاصون هڅې کړې وي، خو بریالي سوي نه و. وسلوال طالبان دا لاره له څلورو کالو وروسته په داسې حال کې خلاصوي چې پر دغه لاره د غزنی مرکز اړوند په ارزو سیمه کې د امنیتي ځواکونو د پوستو په خانی بابا سیمه کې د ملي اردو د سینې بیز او په چاردیوال سیمه کې د ملي اردو دریم نمبر کنډک په دا وروستیو کې طالبانو سقوط کړل.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له د مازیګر تر او ورځې د ونې خبريږي. د مازیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه کوي. د مازیګر له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. تاسو لا پیغامونو
زه کوڅه د کندهار سمو د هیل ورزول ورو چې کوچان سره مداران سره یو کوم کوشش کوم هغه نړۍ چې د پلار د نکړه وخت به خلکو خلاص کړي مالونه به خلکو چې په ونن ورځ هغه نړۍ د سر مرحنه منالوی په څنځه ډیر زره کالدار لا موږ خلکو جنران وي خالد ځکه نړۍ نو چې وډونو په دغه کې هم څه خالد نړۍ هم ځکه نو دا کوچان خو بس ختم ودی د لوبړې اشاره نشته. والسلام. نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د محصلینو دغه مشکلاتونو په اړه چې دغه کرونا راتګ سره چې کوم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کوم بد اغېزه کړې ده چې خپل نظر وړاندې کړم. که څه هم موږ دا خبره د خبرونو له لارې اورېدلې ده چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې خصوصا ننګرهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کې دغه کرونا چاپه چې ده ډېره وده کړې ده. ولې خوشبختانه په نورستان کې دغه کرونا چې ده د دې درېمې څپې دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک کرونا اخته شوي ده. او دلته هم پوهنتون چې دي هغه پوهنتون محصلینو پر وړاندې یا همدارنګه دارالعلوم او مکتبونه ټول دغه کرونا په وجه باندې تړل شوي ده. او دا د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي.
او یو سمستر امتحان ورکړي او بل سمستر توجه باندې یو سمستر کا پاتې کېدو توجه باندې پوره کال ضایع شي نو پروس کال هم ټول کال ضایع شي نو څه کال هم ضایع شي نو دوه کاله بیرته هغوی جبران کول نو دا ډېر مشکل خبره ده. زما د وزارت معارف ته دا پیشنهاد ده چې کوم محصلینو چې یوه سمستر امتحان ورکړي ده هغوی باید دغه بله سمستر باید دغه فصل اول سمستر اول سمستر سره باید قیاس شي او په آینده کې باید په نویو سمسترونو کې باید دې ورته د درس موقع باید برابر شي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازادي راډیو خبرونې اوري. د امریکا جګپوړي روغتیایي چارواکي وایي اوس وخت د دې اړتیا نشته چې خلکو ته د کووید 19 د واکسین دریم تقویتي شات ورکړل شي. د ولسمشر جو بایدن د روغتیا له جګپوړي سلاکار ډاکټر انتونی فوچی دا خبره د فایزر شرکت له مسؤلینو سره تر ناستې وروسته سی این این تلویزیون ته وکړه. فایزر شرکت تیرونه اعلان کړی و چې دریم تقویتي شات په ډراماتیک ډول معافیت زیاتوي او د دلتا باندې د خپرېدو مخه هم نیسي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي چې شتمن هیوادونه دې د دریم شات د لګولو پر ځای له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا روغتیایي چارواکو اعلان کړی هغه خلک چې په بشپړ توګه واکسین شوي اړتیا نه لري تقویتي یا دریم ډوز ترلاسه کړي. چارواکو دا اعلان د واکسینونو له یو لوی تولیدونکي شرکت فایزر مسؤلینو سره تر ناستې وروسته کړی. پرونی ناسته داسې وخت وشو چې تیرونی فایزر شرکت حیرانوونکی اعلان وکړ او ویل پام کې لري له امریکا متحده ایالاتونو وغواړي د کووید 19 تقویتي یا بوستر شاټ منظور کړي. فایزر شرکت ویلي دریم شاټ کولای شي په ډراماتیک ډول معافیت ته وده ورکړي او ممکن په ډیرو هیوادونو کې د مخ په زیاتېدونکي دلتا باندې کرونا په بندولو کې مرسته وکړي. د امریکا د روغتیایي او بشري خدمتونو د څانګې چارواکو ته د فایزر شرکت له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې د واکسیناسیون لومړني معلومات سپارل شوي. د دې ادارې ویاند او فایزر شرکت ویلي په پام کې لري په یو معتبر ژورنال کې لا زیاته مؤثره ډیټا شریکه کړي. د کووید 19 په وړاندې د امریکا د ادارې د کمپاین یو متخصص او مسؤول ډاکټر انتونی فوچی چې په روغتیایي چارو کې د ولسمشر جو بایدن لوړ پوړی سلاکار هم دی ویلي پرونی ناسته ډیره معلوماتي وه او تنظیمونکي به د متحدو ایالتونو د تګلارې تر بدلون مخکې ټول مسایل وڅاري. هغه وروسته له سی این این ټلویزیون سره ټینګار وکړ چې دمګړې د شته معلوماتو له مخې دریم شاټ ته اړتیا نشته خو دا یوه دایمي پریکړه نه ده.
Right now given the data
معلومات او ډیټا ته په کتو اوس وخت د دې اړتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتي شاټ ولګو. هغه شاټ چې د مدرنا یا جانسن ان جانسن تر واکسین وروسته د زیات تقویت په خاطر لګول کیږي. خدا په دې معنی نه ده چې خبره ختمه ده او د ویروس خپرېدا هم دلته دریږي. مطالعات کیږي چې څه وخت او څنګه خلکو ته دریم واکسین ولګو نو ځکه هم نشو ویلای چې دریم شاټ نه لګو او قصه د تل لپاره ختمه ده. ډاکټر فوچی ویل واکسینونه خورا موثر دي او اوس بحثونه په دې دي چې څومره به دوام کوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د دریم شارټ د لګولو په اړه خبرداری ورکړې وو. دغه سازمان مشر تدریسات هانم ګبریسس پرون د روغتیا نړیوال سازمان د مشرتابه په یو ناسته کې نیوکه وکړه چې د کورونا د واکسین تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابر دی. تدریسات هانم ګواښ وکړ چې شتمن هیوادونه باید بېوزله هیوادونه له پامه ونه غورځوي ځکه که دا کار وکړي نه یوازې نور په ستونزه کې لویږي بلکې په خپله هم د کورونا په مهار نشي بریالی کېدای. اسرائیل یوازینی هیواد دی چې وختي د خپلو خلکو لپاره د کووید د واکسین دریم شاټ لګول پیل کړي. که څه هم دغه هیواد د وګړو ګڼه برخه واکسین شوي خو په دې وروستیو څو ورځو کې هلته د کووید په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی. په جنوبي کوریا او فرانسا کې هم د کووید 19 پیښې بیا زیاتې شوې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون امر کړی چې د سپتمبر تر 15 دې ټول روغتیا پالان واکسین شي. د آکسفورډ او ځینو نورو بنسټونو یوه ګډه سروې ښیي چې دمګړې په ټوله نړۍ کې 25% خلکو لږ تر لږه د کووید یو ډوز واکسین اخیستی. د معلوماتو په اساس په ټوله نړۍ کې نږدې 3.5 میلیارد ډوز واکسینونه ویشل شوي خو په بېوزلو هیوادونو کې یوازې 1% خلکو یو ډوز لګولی. په داسې حال کې چې د ورځې نږدې 1.5 میلیونه واکسینونه هم په ټوله نړۍ کې تطبیقیږي. د کورونا د واکسین د تطبیق لپاره له نړیوالو هڅو سربیره اوس وخت د رسمي شمیرو له مخې چې جانس هاپکنز پوهنتون او څو نورو بنسټونو خپرې کړي په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې څه باندې 1.8 میلیونه ته رسېدلي چې له ډلې د مړو شمېر له 4.8 میلیونه زړګې کسانو اوخته ده.
زړګې می غواړي غې ګورانا لک بل ډول دی راغاړي نو سه جانا نا لک بل ډول دی خورا غاڑی وا نوزے جانا نا لات بل دول دی ڈولو سنگار د جن کو مخ بند نو وڑے ڈولو سنگار د جن کو مخ بند نو وڑے چت خف نشے پیزوانا لات بل دول دی راغاڑی نوزے جانا نا لات بل دول دی ورا غاڑی وانو سے جانا نالا بلد ولدی گران حواد والو پکور پاتشی سنگ د مور پاتشی کرونا دا شان ما تکلی
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې ځانګړی پروګرام خپریږي. خدا شیبه احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ولسمشر د یوې نوي امنیتي دفاعي طرحې د جوړېدو خبر ورکړ. اشرف غني نن په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره د غونډې پر مهال وویل د دریو میاشتو په ترڅ کې به د هغو تهدیدونو مخه ونیول شي چې مهمو اقتصادي بندرونو او د ولایتونو مرکزونو ته متوجه دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې ملکي تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتي تګلارې مشر جوزف بورل په بروکسل کې د دوشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته وویل لومړۍ نیمایي کې ملکي تلفات د دې کال په لومړۍ نیمایي کې ملکي تلفات 23% کې زیات شوي دي. د شانګهای د همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن ته تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې پیل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان کرانو منجان ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شاته تمبولی او د عملیاتو پر مهال یې 2 طالبان وژلي. د عراق دولتي اژانس خبر ورکوي چې په دغه هیواد کې د کووید 19 د درملنې لپاره په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله د وژل شویو شمېر 6 ته لوړ شو. روغتیایي چارواکي وایي چې په جنوبي ښار ناصریه کې د کووید 19 ناروغۍ په څانګه کې دا اور احتمالا د اکسیجن د ډبی د چاودنې له امله پرون ولګېد چې د دې پیښې له کبله تر سلو ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. په روسیه کې په تېرو 24 ساعتونو کې 780 تنه د کرونا وبا له امله مړه شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو 2.19 پروګرامونه لومړی ژوند په شیبو کې او ورپسې نیمه نړۍ خبريږي. خو لومړی سپورتي خبرونه.
په فراه ولایت کې د امپراتور سنوکر کلب پرانیسته وشوه. د افغانستان ملي المپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دا کلب د 30,000 امریکایي ډالرو په لګښت د حسین محمدي سهراب عبدالصبور لخوا جوړ او ګټې اخیستنې ته چمتو شوي. د هغه په خبره دا کلب د دې ولایت لوبغاړو او خلکو لپاره درې د سنوکر میزونه او د سنوکر لوبې ټول مجهز وسایل لري. د ښاغلي قاریزاده د معلوماتو له مخې دا په فراه ولایت کې لومړنی په نړیوالو معیارونو جوړ سنوکر کلب دی. سپینغر د بست پر وړاندې بریا ته ورسېد. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته